د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو زه اجمل تورمانیم او د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. په دې وساته خبرونه کې به د نورو موضوعات ترڅنګ واوري چې افغان حکومت وایي نه یوازې امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. په بهرنیو موضوعاتو کې به د اسرائیل د صدر اعظم د دې خبرې په وړاندې چې بیا هم په خپل ځای پات شي د لویدیځ غاړې یو مهمه برخه به الحاق کړي له خبرګونونو خبر کړو. نور موضوعات هم شته خو اوس فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې وسلوال طالبان به په دومره شدت وځپل سي چې هیڅ کله داسې شدت نه وی لیدلی. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن 14 سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د امریکا جمهور رئیس پر پولند د اف 15 دیرش جنگي جت الوتکې خرڅوي. پوره خبرونه واورید. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شمنه کړی چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په زیات شدت وځپل سي. ترامپ ته خبري پرون د سپتمبر په 11مه کړی چې امریکایانو پر متحده ایالاتو د القاعده د تروریستي شبکو د حملو د قربانیانو د درناوي مراسم تر سره کول. په امریکا د سپتمبر د 11مه په حمله کې تر 3000 زیات وګړي ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. ډونالد ترامپ پرون د امریکا د دفاع وزارت کې ځانګړو مراسمو ته وویل چې د امریکا ځواکونو تر پخوا دښمن سخت ځپلی او د هغوی دغه ځپلو ته به دوام ورکوي. ډونالد ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې اوبو یوړي. دا په داسې وخت کې ده چې د القاعده مشر ایمن زواهری په یو ویډیوي پیغام کې د اسرائیل، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیه او د اسرائیل پر نورو اروپایي متحدانو پر ګټو د حملو ژغ کړی دی. زواهری په 2018 میلادي کال کې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو په خاص عملیاتو کې ووژل سو د القاعده مشري واخیسته. زواهری په خټه مصرای دی او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په قبایلو کې پټ دی. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه 14 سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې 14 د ملي اردو د کومندو ځواکونو نظام قراول ته مخامخ وشوه. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 14 کې د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو څلور عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی ویلي چې 14 یو انتحاري کړی ده. حمله کوونکی په یو مرسیډیس موټر کې د 14 ځای ته ورغلی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش څلور وسلوال وژل سوي دي. د دې وزارت ویان فواد امان پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسلوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو په خاص ډول ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله زیات فعالیت لري. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې مسابقه لري. دا مسابقه باید د سهار په 10 بجو پیل شوې وای خو باران وسو او د باران له امله وځنډېده. د دواړو لورو سیالي د سریلانکا په لویدیځ کې د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو د موراتوا په سیمه کې کیږي. دا مسابقه نیمه پایلوبې مسابقه ده چې د آسیا د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د قهرمانۍ د ګټلو لپاره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې ده چې پر پولند اف 15 دیرش جنگي جت الوتکې خرڅ کړي. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگي جت الوتکې دي. پولند د ناټو له مهمو متحدانو دی. امریکا هم د ناټو غړي هیواد دی. د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو د خرڅولو دغه معاملې باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه وګرځوله او له ځان سره یې الحاق کړه او د روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، پولند خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خپل دفاعي قوت زیات کړي او د دې لپاره یې خپل دفاعي لګښت هم زیات کړی دی. پولند د ځینې اندېښنو د څرګندولو تر څنګ د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هېواد کې یوه دایمي پوځي اډه هم جوړه کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوچی کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. سوچی د روسیې او ساحلي ښار ته د لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې پلان سوې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي چې دواړه خواوې به د اسرائیلو او د روسیې په پوځي همکاري ټینګار وکړي او همداراز د سوریې پر امنیتي وضعیت په خبرې وسي. کرملین هم ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کولو باندې بحث کوي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکراین ته تللی و. په اوکراین ته د سفر په وخت نتنیاهو د اوکراین او روسیې ترمنځ د روابطو د سمولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی و. دا مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده. افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې هم لاس دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل
له ترهګرۍ سره مبارزه ټولې نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي.
په اورزګان کې د پولیو اتمه پیخه هم ثبت شوه.
دغه نوې پېښه چې ثبت شوې ده د ستر مرغاب په ساحه کې ده. د انجلۍ ببي رازیانې میږې 14 میاشتې عمر لري او څلور راونده په روټین کې مکمل واکسین هم اخیستی دی.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی اونیزې خپرونې ملتیا مو کړئ. د هم دوستانو د خبرونه لمړی موضوع افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. له دې سره طالبان بیا وایي چې د امریکا پر وړاندې به بریتونه لا زیات کړي. فیروزه عزیزی راپور ورکوي.
افغان حکومت وایي پر ترهګرو او سیمه ییزو ملاتړو باید فشارونه زیات شي. د افغانستان د ملي امنیت ویان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسولیت دی او په دې مبارزه کې د ټول ښکېل هیوادونه پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات کړي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه ونډه واخلي او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
کاغلی حقمل وایي کچېری طالبان د ترهګرو خپل لار بیلوي افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. کاغلی حقمل دغه خبرې د سپتمبر د 11مې د حملو په مناسبت د امریکا د ولسمشر لولوري طالبانو ته خبرداري ورسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه ولیدل شوی. ښاغلی ټرمپ وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به یې هم نه وي لیدلي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې وویل چې ډیر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او د دوی پر وړاندې حمله او بریدونه به لا زیاتیږي. همدارنګه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم د شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 3 دقیقې او 28 ثانیې خبره شوې وینا کې خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سر ته ورسیږي.
له بده مرغه جګړه د پوځیانو په پرتله ملکیانو ته زیاته مرګ شو بلاړوي. پوځیان خو په روحي او جسمي لحاظ جګړو ته چمتو وي، خو دلته بیا ملکی وګړي زیات زیانمنی کی. د امریکا او طالبانو په جګړه کې به زیاتو افغانانو ته مرګ شو بلاوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له نهو پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په شجدرک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اغلی عزیزی، په همدې اړه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی په یوه مرکه کې پوښتلې ده او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغیز ولري.
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کوي او قیمت افغانان ورکوي او دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوي جنگي سیزن کې پیلېږي طالبان هم په دې کې ډېر زیات تلفات وي د پخوا نه بغیر هغه قوت چې دی درلودی. زه فکر نه کوم چې دوی وکولای شي تر یو حده پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخ وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظه به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایي بمباریو، ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مساکین په جنگ کې به ډېر محدوده وي او جنگ به افغانان کوي او وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات به شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره یوځای کیږي، چون چې دولت او د ولستر ما بینز و واټ دتیر
ازمی سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره په خپل افغان حکومت هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا سې دی چې ډېر فعال یا داسې هلی ځلې یو داسې بنیادونه نشته چې هغه دی داسې انسټیټیوشنز نشته داسې بنیاد نشته چې هغه دی د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي، ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنګ سیزن کې او نه یوازې چې پخوا هم نه و، اوس به شمېره لا هم زیاتېږي. چون چې دا هرې خوانه کم نو دا په دې معنا ده چې په د نوي تکتیکونو او د نویو لارو چارو سره راځي خپل نظامی قوت وښيي او په دې کې به اخر د ورځ کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې و میاشت کې طالبانو ته عمره تلفات وخت دي چې په تیرو څو کلونو کې نه ولیدلي. د طالبانو پر ضد د عملیاتو او جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته زور اخیستلی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات دوه میاشتې نور دوام وکړي، دا ډله به نور نو له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د جګړې توان د لاسو ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی مروی امینی د پنځشنبه په ورځ د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
که د یوې میاشتې د تیرې میاشتې مثال تاسو ته درکوم، موږ هغه تلفات چې په یوه میاشت کې د افغانستان مخالفینو او طالبانو ته ورکړي دي، په تیرو څو کلو کې دا تلفات نه ورکړل شوي. که همدغه حملې په همدغه شکل باندې چې په یوه میاشت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو درلودي، که دوه میاشتې نور هم دوام وکړي، تاسو باور وکړئ چې دښمن نور د دې توان نه لري چې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وجنګېږي.
اغلی امینی د وژل شوی وسلوالو د شمیرې یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې یکشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د لسو ورځو جګړو په ترڅ کې لزرو زیات طالبان وژل شوي دي. په همدې حال کې افغان چارواکي د هیواد په لږ تر لږه لسو ولایتونو کې د نښتو خبر ورکوي. دوی وایي تر ټولو درنې جګړې په بدخشان، تخار، بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې افغان ځواکونو طالبان تر سخت فشار لاندې نیولي. چارواکو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د جګړې په ډګر کې هغه مهال د پرمختګ خبر ورکړ چې د دې ولایت وردوج، یومګان او کرانو منجان ولسوالۍ بیرته ونیولې. خو په عین حال کې طالبانو هم په دې وروستیو کې د تخار ولایت ینګي قلا او درقد ولسوالۍ ونیوي. ریټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ ښایي د طالبانو د زیاتېدونکو حملو په ځواب کې په افغانستان کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې طالبان به د پخوا په پرتله زیات وځپل شي. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر د یولسمې د تروریستي حملو په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې کولې.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
موږ په څلورو ورځو کې دښمن تر پخوا کلک وځپ او ځپلو ته به دوام ورکو، او که په هر مقصد زموږ هیواد ته راشي، په هر ځای کې چې وي پسې ور به شو او پر ضد به له داسې ځواک څخه کار واخلو چې متحده ایالاتو هیڅکله نه دی کارولی. زه لا د اټومي ځواک خبره نه کوم.
په افغانستان کې د تشدد څپې وروسته له هغه زور واخیست چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ټرمپ د کابل په ششدرک سیمه کې له خونړۍ چاودنې وروسته د طالبانو له مشرانو سره پلان شوې کتنه هم فسخه کړه. د ششدرک په چاودنه کې پر یوه امریکایي او یوه رومانیایي سرتیري سربیره لس ملکي افغانان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د سنبلې په ولسمه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو په جریان کې پر یو اوربند موافقه نشي کولای او دولس بیګنا وګړي وژني، نو د سولې د یوې مهمې موافقې په اړه هم ښایي د خبرو صلاحیت ونه لري. طالبانو په ځواب کې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام به د لا زیاتو امریکایانو د مړینې باعث شي. امریکایي چارواکو په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره په نهو پړاوونو کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستنوي. د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي. اوسمهال د 4000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د هیواد په مرکزی ولایت میدان وردګو کې 50 سلن انجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. د دې ولایت په ونه رئیس محمد طيب منصور دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته ویل دغه ستونزه په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده چې دغه لنجونو ته لشپګم ټولګي څخه د پورته زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې له سلویختو زرو خزینه زده کوونکو څخه نیمایي تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته چې نجونو ته تدریس وکړي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې په نام نو سیمو کې هم د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې دي، خو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریباً ښاغلی
منصور وایي د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې په نجونو زده کړې بندې کړې وې چې د پوهنې ریاست د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړه او اوس نجونې کولی شي چې په نامنو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. میدان وردګ په ټوله کې 404 اتیا ښوونځي لري چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې هیڅ ښوونځی تړلی نه دی. په یادو ښوونځیو کې 1,00,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ورته د څه باندې 15,000 ښوونکو لخوا چې 368 تنه یې ښځینه ښوونکي دي زده کړې ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور چې تیر دوبی کې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې شوې چې 6.5 سلنه نجونې وې. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو یو شمېر متخصصین له زده کړو څخه د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو بې برخې پاتې کېدل یو لوی ناورین بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ډلې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنځي استاد عبدالجبار سپان وایي
ټولو مهمه او مبرمه ستونزه د امنیت ده، تر هغې چې د استاد، د شاګرد او د مکتب د ماحول امنیت نه نیول شوی دا ستونزه به همداسې په ځای پاتې او دا به په راتلونکي کې یو ستره فاجعه رامنځته کړي.
بل دا دی که ښکېلو لورې هر یو چې وي د ولس نه خپل زور نه وباسي، هغه که حکومت وي که د حکومت مخالفین، زه فکر کوم چې دواړه په ولس تکیه کوي، نو د ولس لپاره د تحصیلاتو برابرول د دواړو وظیفه ده.
ښاغلی سپان وایي د اسلام دین د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وضع کړی، خو طالبانو له 1300 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوروزګان کې د پولیو د مثبت او پی خوشمیر اتو ته ورسید. روغتیا چارواکي وایي دغه پیښه په مرکز سینکور کې ثبت شوې. د اوروزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو یو لامل د وسلوالو طالبانو لوري د دغه واکسین مخنیوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت نور.
د اوروزګان ولایت د امی روغتیا ریاست مسولین وایي ګزړنوالي ماشوم 14 میاشتنی ماشوم ده او کورنۍ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په ناقل سیمه کې اوسېږي. د دغه ولایت د پولیو د پروګرامونو د برخې مسول سیفالدین همنوا نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړنوالي ماشوم 4 ځلې د پولیو واکسین هم ترلاسه کړي او کورنۍ د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دی وایي د یادې پیښې لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخنیوی دی.
دغه نوې پېښه چې ثبت شوې ده د سرمرغاب په ساحه کې ده. د انجلۍ بیبي رازیه نومېږي، د نورالله لور ده او 14 میاشتې عمر لري او 4 راونده په روټین کې مکمل واکسین هم اخیستی دی.
په دې سره اوس په اوروزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اتو ته ورسېدی چې 4 په مرکز ترینکوټ، 1 په شهید اساس او 3 په چوره ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. دی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له تېرې 1.5 کال راهیسې 1,30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې لامل یې وسلوال طالبان دي. د پولیو د برخې دغه مسول دغه راز زیاتوي چې دوی د روان کال څخه تر دا مهاله تر 30 زیاتې د پولیو مشکوکې پیښې ثبت کړي دي. دی وایي که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو دغه ویروس به زرګونه نورو ماشومانو ته هم انتقال شي.
د سفر په دغه کال په 2019 کال کې موږ د 40 اضافه پیښې ثبت کړې دي، خو په هغه کاته پیښې اوس مثبت دي. یوه پیښه بل هم په شک ده چې هغه هم شاید دغه سه مثبت سه.
که څه هم روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین مخه نیولې، خو د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استول لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګڼې دي چې د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان 2019 میلادي کال له فایل رئیس اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 ته ورسېدی. 4 پیښې په اوروزګان، 15 پیښې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او 1 پیښې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. عربي هیوادونو او یو شمېر نړیوالو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په اسرائیل کې عمومي انتخابات وشي. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی چې وایي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د بیا ګمارل کېدو په صورت کې به د اسرائیل حاکمیت لویدیځ غاړې ته وغځوي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یوه نوي اشغال څرګندوی کوي. دوی دغه راز د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړي چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤولانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کړي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم د څرګندونې په کلکه غندلی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دی. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی او وایي کیدای سي دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډیر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته سوي دي. د لبنان حزب الله ډلې بیا د خلیج عرب هیوادونو تورنوي چې نتنیاهو یې د فلسطین پر وړاندې پیاوړي اقداماتو ته تشویق کړی دی. د دغې ډلې په یوې اعلامیې کې راغلی له دښمن سره د خلیج هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅو داسې زمینه برابره کړې چې د عرب ځمکه له لاسه ووځي. ترکیه هم د اسرائیل د څرګندونې له تعصبه ډکې بللې او ژمنه یې کړې ده چې تر پایه به د فلسطین د خلکو د ګټې ساتنې او حقونو دفاع وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اسرائیل دا اقدام به نړیوال قانوني اعتبار ونه لري. اروپایي ټولنې هم ویلي چې دا کار د سولې لیدلوري تر پوښتنې لاندې راولي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې د راتلونکې اونۍ د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د لویدیځ غاړې ته ځینې ستراتیژیکې سیمې د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي. نوموړي دغه راز ژمنه کړې چې دوهم ګام به یې په اشغال شویو سیمو کې پر یهود میشتو شارګوټو د نوي دولت حاکمیت وي. د ویلي چې دا اقدام به له امریکا سره په همغږۍ ترسره شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل په 1980 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې وروسته لویدیځ غاړه اشغال کړه، خو هیڅکله د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سوه. دغه هیواد وروسته د سوریې څخه د جولان لوړې لاندې کړې او په نتیجه کې دوه هیوادونه په جګړو سول. سعودي عربستان د اسرائیل د صدر اعظم دا نوی اعلان خطرناک بللی او پر دې موضوع د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. دا غونډه به د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، سره لدی چې تاسو د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې په موږ سره په مستقیم ډول اړیکه نیولای شئ او خبرې کولای شئ. دغه شان د پیغام ثبتونکو ماشين لاره هم تاسو کولای شئ خپل پیغامونه ثبت کړئ او د خپل رادیو له طریقه بیا دغه پیغامونه واوري. اوس هم یو څو پیغامونه چې زموږ دوستانو ثبت کړی دي په ګډه یاورو.
ستاسو ل پیغامونو
سعید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالی باګرامې نه. هغه کوم پروګرام چې د ټرمپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینټ ورکول کېدل. او دې پینډ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجنا دغه یو ښه کارو شو په کار ده چې دغه آئنده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام کابل مسئی نہ کابل مسئی اور سوال ہے کہ ان کی ان شبکہ کار میں کبھی لگا چیز میں سٹیم کو شرکہ کرے گا. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو د افغانستان په وخت سلو نیمه بجې شوې. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی ده او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړې چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 18 چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي خاص مراسم ترسره کول کړی ده. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه چاودنه سوي چې څلور عسكر پکې وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله یو انتحاري کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله کوونکي په یو مرسيډیس موټر کې د چاودیدونکو مواد چې ورسته انفجار وکړ ځای پر ځای کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم په سوچي کې سره ګوري. په دې کتنه کې به د کرملین په وینا په د روسیې او د اسرائیل د دوړخیزو روابطو پر شکولو باندې خبري وسی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویل دي چې دوړه خوای په د سوریې پر حالاتو هم خبري کوي. او سلهاو کسانو د البرت رازین مړی بدرګه کړ چې په روسیې کې د ژبي د لیکو لاس له پالیسیو سره د مخالفت او اعتراض څرګندونو لپاره ځان وسوځاوه. البرت رازین مخکې تر دې چې په روسیه کې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس په تیر کال یو قانون تصویب کړ چې په هغه کې ویل سوي و چې د هغو سیمو په ښوونځیو کې چې د خلکو اصلي ژبه روسي نه ده د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس اجباري نه دی. البرت رازین له دې قانون سره مخالفت درلود او د خپل مخالفت د څرګندولو لپاره یې ځان ته ور واچاوه.
له فرشتي جلال زئی په مننه. اوس هم وار د کابل په سټوډیو کې خپل همکار محمد واصل وسال تور کوم چې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ ای پی ایل لومړی پړاو قضیه د سیډون لپاره سرنولۍ ته ولېګل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه لیگ کې د فساد شته تورونه روښانه شي د کرکټ بورډ ادارې دغه قضیه لوی سرنولۍ ته وسپارله. د ښاغلي اوتک په خبره افغان کرکټ بورډ د افغانستان د غوره لیگ د ترسره کوونکي کمپنۍ سنیکسر سپورټس سره هم د مالي ستونزو له امله تړون لغوه کړ. د دې په خبره د تړون له مخې سنیکسر سپورټ باید د لیگ د پایت رسیدو 15 ورځې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ته پیسې ورکړې چې د نهو میاشتو تیرېدو وروسته یې هم لا نه دی ورکړې. له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ شل اوریزه لیگ دوهم پړاو چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشتو شي بل کال ته وځنډول شو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سلیو لومړی پلاو نیمه پایلوبن نن مخام د سپینغر بازانو او طوفان هریرود لوبډلو ترپند شي. د سپینغر بازانو لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د وقابانې هندوکش لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سلیو بل نیمه پایلوبه د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ چې سبا جمعه مخام به په شپږو بجو وشي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سلیو اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې وشل شوې چې الف گروپ کې طوفان هریرود موجای امو د میوند تلان او سیمرغ البرز لوبډلې او په بی گروپ کې به د سپینغر بازان شاهین اسماعی او خبن هندوکش او د باسین سپې لوبډلې شامل وي. او د افغانستان او سریلانکا تر 19 کلنو کمومره کرکټ لوبډلې د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالیو له پایلو به پاتې شوې. ټاکل شوی یو د دغه سیالیو لومړی نیمه پایلو به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ او دوهم نیمه پایلو به د سریلانکا او هندستان ترمنځ وشي چې د باران لامل دوړل لوبي و نه شوې. د دوړل لوبو د نه تر سره کېدو په صورت کې د دغه لوبو تر سره کوونکو پلاوی د ګروپي سیالیو له مخې پریکړه وکړه چې له مخې بنگلاديش او هندستان پایلو به ته وتل. ټاکل شوی د دې سیالیو پایلو به د شنبه پورس د هند او بنگلاديش ترمنځ په سریلانکا کې وشي. د ورځې خبرونو پای.
وموریدل باران د دې لامل شو چې د افغانستان د نونس کلنو لوبډله پایلوبې ته ونه اوسي. قدر منوریدونکو اوس هم پکتیا ته د پکتیا کې یو شمېر نجونې وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناستې دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعت کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړي کړي دي. احسان آریان په اړه راپور لري.
که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دورې پر مهال په ډیرو کلیدي بستونو کې نوي ځوانان په دندو وګمارل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه، خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال نجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کس بنل کیږي.
نوم می نگان ژوند ده، په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې غل لسانس دي، مګر دوی کاری زمينه دوی ته نه برابر سي کوي، هم هغه ګمارنې دقیق نه دي. نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوی دي له وظیفونه له دندو نه، دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله مسکا منګل یا د ستونزې منی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا نجونو او میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ستونزې شته دي دلته، مثلا بسته ولایت په سطحه یوازې د ښځو چارو رئیس لرو. که چیرې دا زمینه برابره شي، نور ریاستونه یا نور کلیدي بستونه میرمنو ته برابر شي، خو میرمنو کې دا وړتیا شته چې په لوړو او کلیدي بستونو کې کار وکړي.
د پکتیا دولت مقام د جندر مسوله که څه هم په دې ولایت کې د هغو نجونو شمېر زرتنه بولي چې د پوهنې د ریاست تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوختې دي، خو د دې ولایت نجونې د کافي نه بولي او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتونکي دي. احسان ریان، ازادي راډیو، پکتیا.
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر اوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجلې نمن رانغاړو دوه اونیز پروګرامونو ته تاسو را بولو. د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی اونیزې خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. اول یو شمیر ماشومان تر اتلس یا شل کلنی پوری د شپې لخوا زایلم دوی.
بس یو ډکای و پلار په بیلچا و اخه اماغه د ملا باندې چې ملا سوسته ده او څه مرض ورته پیدا سه. دوه شپې بعد درې شپې بعد یې بس کی.
له داسې ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی باید خپل ماشومان نوی د یو خاصه طریقه ونیسي، د ورځې مایات زیات ورکړي، د شپې کم ورکړي، مور یې باید زیات زره زحمت وباسي.
نن په همدې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو موږ وینو چې ځینې ماشومان تر اتلس یا هم شل کلنۍ پورې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي. دا کار بېلابېل لاملونه لري، د شکرې ناروغي، د مثانې او پښتورګو التهاب، اروایي ستونزې لکه د حقارت احساس او داسې نور هغه مسایل دي چې له وجې ځینې ماشومان بستره لمدوي. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې بیا په ځینو کورنیو کې پیغور ورکول کېږي.
وړکی ماشومان هم ورته همداسې پیغور ورکوي، یا مچازن یا شوشتۍ ورته وایي، دا خبرې ورته کوي، تانې ورکوي. مور یې چې راغله په خوب کې وواله، حتی هغه له ځانه ویده په خوب کې په ځان نه پوهېده، ټول هغه ته یې وویله په لرګي راوواله، بیرون یې ویسته چې تا ولې جاکې مچازې کړې دي. هغه بېخي خجالت شي کم وخت.
هغه ماشومان چې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي، د کورنۍ ښه چلند ته ضرورت لري. هغوی باید سپک نه کړو او وی نه رټو، ځکه په دې ډول مشکل نور هم زیاتېږي. د هلمند اوسېدونکي ماګول له نورو خبرو سره.
داسې وړکی و پلار په بیلچا وخه، هماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده، څه مرض ورته پیدا سه، دوه شپې بعد درې شپې بعد یې بس کړي. هغه غټې غټې توشه کې نه، دغه غټ زوی مې دي، دا ولې کې ورته ومینځم اوار یې کړم، خو غټ هلک ده، کور کې بوی لګېږي، چې لږ وچې سي بیا ورته اوار یې کړم، هغه بیا امتیاز کېږي. خدای دې ځواني مرکه، دغه ته ولیکه خورګړی مې په وسه نه کېږي. هغه ورځ مې په خدای چې په 50 روپۍ شپږ دانې ګولۍ ورته واخیستل، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. ملا ته مې ورویسته، تعویز مې ورته وکړ، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. خو در ته په کار کېږم، خو غټ سړی ده، دغه یې نه کوي، نور نه کوي، دغه څوارلس کله ناله کې کوي. سهار چې راویر سم چې دی په هغه ورځ یې شاشي کړي، سهار وختي په وسه وي، ځای ایله کړی دی تللی، د شرمه شرمېږي.
ډاکټران وایي کوم ماشومان چې د شپې له خوا ځای لمدوي، تکلیف یې د یو راز په توګه وساتئ. د خپلو خپلوانو یا د ماشومانو د ملګرو په مخ کې هیڅکله د خبره مه یادوئ. له ماشومانو سره لکه یو ښه ملګری چلند وکړئ. هغه پوه کړئ چې دا د هغه ګناه نه ده، دا ناروغي ده او د نورو ناروغیو په شان علاج لري. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر پاینده محمد سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
اگه ماشومان سه دشپی زای لندوی یا شبیدراری چه ارتوایی، دا اگه ماشومان دی چه دشپی دوی خپلا ادرار نسی کنترول آوالای او دشپی پا زایی که پا خوب که دی دوی نا زای لندوی گی.
بله، علتی چه دا؟ اولی ماشومان دشپی زای لندوی؟
دیدی علتون زیاد دی، یا علتی دادا چه بعضی ماشومان والدین نه به پرواوی او د شپې نه جګی ماشومان ته زیات وبلند شیان ورکوي، د شپې د خوانه او مور بې پروايي کوي، اده جای لمدي. یو تعداد ماشومان بیا رواني مشکل لري، یو تعداد د مثانه مشکل لري، چې مثانه د عصبي لحاظه سفنکتر یا خپل هغه معاصره کنټرولېږي نه، دغه په خاطر معاصره په خوب کې سسته پاتې کیږي او د شپې د هغه څخه ادرار.
تر څو کلنۍ پورې که ماشومان زایلم دی د اندېښنې وړ نه ده؟
څلور پنځه کلنۍ پورې د اندېښنې وړ نه ده. دا اصلاح کیږي، باید والدین دې ته ډېر متوجه وي. بیا وروسته د پنځو شپږو کلو که دا پاتې شي، دا بیا تداوی ته ضرورت لري.
تاسو ویل کله چې ماشومان د شپې زایلم دی، دا ام رواني مشکل کېدلی سي، ام سي مشکل کېدلی سي، بیا کورنۍ څه وکړي؟ آیا رواني ډاکټر ته ورسي که د داخلي برخې ته؟
ښه ده چې دواړه ډاکترانو څخه مشوره واخلي، خو دا د رواني ډاکټر نه هم مشوره واخلي، ځکه چې ماشوم چې د شپې ځای لمدوي، هغوی فشار لاندې، هغوی مثلا چې ادرار راشي دوی زیات شرمېږي او دا په دوی ډېر منفي اغیزه لري. نو ښه ده چې د اعصابو یا د رواني ډاکټر تداوي لاندې هم وي او د داخلي ډاکټر تداوي لاندې هم وي، ځکه چې بعضي انتان یا میکروبونه د دې مثانې او یا د ګردو دم سبب کېدای شي چې باعث د شبیدراري یا د ځای لمدولو شي.
یو شمېر کورنۍ کې لیدل کېږي کله چې ماشومان د شپې ځای لوند کړي، هغه ډېر وهي، هغه ته داسې خبرې کوي چې هغه شرمېږي، د همزولو مخکې ورته یادوي. دا موضوع څنګه ده؟
دغه موضوع ته باید والدین ډېره توجه وکړي، ځکه چې ماشومان دیوه خواه خود دوی فشار لانی دی چه دوی در اخبال دران سی کانترال رای دونه دی شپی امیتیادی دی بیا مالی داینه که دوی اوهی او یا دوی تا عدید کی دا دی دوی پر روان او دی دوی پر اصاب و دیر منفی اغیز لری دی دی پر خاطر باندی دوی باید دیتا دیر زیاد توجه کی دوی باید پر ماشومان تهدید نکی
یا خدا را چی کلا ماشوم دی شپی زایلم دی دا باید دکتر تا وار وستل سی بل کورانه چو کی تر چو دا کار ماشوم رو
کورنۍ خصوصا مور چون ماشوم سره همیشه په تماس کې ده دا باید ډیره محتاطه وي او خپل ماشوم ته په ډیره اصولي توګه توصیه وکړي چې دا د ورځې که اوبه ډیرې چکي یا اوبلن شیان ډیر خوري دا پروا نه لري او که داسې متیازو ماشوم ونیو کوشش وکړي چې زر لاړ نه شي زه مثانه کلکه ونیسي دا په تداوي کې ډیر رول لري د دوه درې میاشتو کې دغه کار کوو کې دغه بې دوا بې د تداوي دا ماشوم خپله ښه کېږي او د شپې د خوا کوشش وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډیر اوبلن شیان ورنه کړي لکه اوبه چای داسې دا باید ورنه کړي بیا هم د شپې مور باید مسؤوله ده مجبوره ده چې خپل ماشوم دوه درې وارې باندې وباسي او د ادرار لپاره دا روان دی ماشوم ډیر ښه تاثیر لري
له څو کورنۍ وروسته باید کورنۍ خپل بچی ډاکټر ته بوزي او د درملنې په فکر کې وي
شپه و کلو ته درسیږي او د شپې ځایلم دی دا ماشوم دا ډیر ضرور ده چې دوی د خپل ماشوم ډاکټر ته بوزي او د تداوی لاندې ونیسي
یعنی په اخره کې دا کوي چې کله ماشوم د شپې ځایلم دی نو دا کوم قصدي کار نه ده هغه په خوب دی او دا یوه ناروغي ده دا کار کیږي باید کورنۍ دا موضوع دغه مقابل کې جدي ونیسي
دا یو ناروغي ده یو تعداد ماشومان نسی کولای خپل ادرار کنټرول کی دوی ادرار پر ځای کیږي نو که والدین دوی تعدیده یي نو دا به د دوی په ماشوم ډیره بده اغیزه ولري آینده کې د دې په خاطر دوی باید خپل ماشومان نوی دوی باید تعدید نه کی ماشومان ته د یوه خاصه طریقه ونیسي د ورځې مایعات زیات ورکړي د شپې کم ورکړي مور یې باید زیات زره زحمت وباسي چې شپې او دوه درې وارې راځي کی باندې وباسي بدې خبرې یا زشت خبرې ونه کی
که راستو جو ماشومانو درملنې ته چې دوی د شپې په ځای کې متیازي کوي یا زایلم دی درملنې څومره وخت په بر کې نیسي او څه رقم دوا دوی ته تصویر کوي
بنزو کلو نه کتي تر بنزو کلو پورې زیات ویتامین تراپی باید وشي ته دوه میاستو د تداوی وړ کې اکثره ماشومان خصوی دی او خکی تر دوه میاستو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د متخصص ډاکټر پاینده محمد خبري واوریدي دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور ل ډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي
د
ژوندانه د مختبی ولو په منظور کار تارتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صفای هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي:
زما خیال دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې، او د هغې ځای نه هم شروع کړی. همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا ښه ماډرن ماشین لرم. سل کسان یا شل کسان یا یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي، هغه هم ټریننګ کړلې، ماشین هم ورکړي. همدغسې ځوانان چې هغوی در په در ګرځي، هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته ښه موقع د تولید، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو دپاره ډېره زیاته د کار زمینه برابرېږي. او اوس غواړو چې انشاءالله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې، او خاصتاً په تاجکستان او ازبکستان کې، او انشاءالله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کېږي، او مونږ باید دغه ګرم ملکونو ته چې امارات دي، سعودي دي، او دوی ته موږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صفای زیاتوي:
خاصتاً بیا په افغانستان کې د وړوکي دوکانداری نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشې باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 4 ډېر زیات مشکلات سره اخته شوي چې قرضدار شوي یست، کارګرم نه لرو، د برق په افغانستان کې نه و، د خپله د افغانستان سیاسي حالات تبدیلي دي په موږ باندې منفي تاثیرات اچولو. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلاتو سره مبارزه کړې، او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې. فکر کیسو چې افغانستان ټول صنعتي شو دی لپاره مبارزه کوم.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکاندار ایوب خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړي. نوموړی وایي که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري، نو حتما په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازینی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي، انشاءالله چې کامیابی شته پکې حتمن. مونږ چې کله کار پیل کړلو، ما سره باور کړه چې یو مینه وعده کړی و، تقریبا 3 میاشتې وعده مې کېدلو 700 افغانۍ سره پاتې. داسې ورځ هم راتله چې خلکو مثلا 500 افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زراو شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم، دمغه د سفروشینه دغه دوکان ته رسلم، اوس په لکاو خلک اعتبار راباندې کوي. او دغه حوصله او مقامات صداقت دا ډېر مهم ده. څوک په تاوان ملا کې ونه تړي، ګټه نشته، یو سره ګټه هیڅ څوک نشي کولای. د اوس څه خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دغه تاوان شروع کړی ده.
دا څرګنده خبره ده که چیرې په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سمه توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې وشي، نو د کور په اقتصاد کې به رغنده رول ولوبوي. شبنم منګل بیا وایي سره له دې چې د خیاطۍ مهارت لري، بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي:
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کېدلی شي، هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډېره حده ډېری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډئ را وړئ، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسېږي، یا دغه ډار زموږ په زړو کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نشو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی، وی کم بودیجې نه، جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانی ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی او سوداګر حاجی عبدالقدیر وایي د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري، او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سد چې د هر شي آغاز سي په مشکل کې، یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي د ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي، د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي، ښځه او نر کار کوي، اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډېر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي، انشاءالله هغه 5 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي، د هغه په قدر هم پوهېږي او هغه کولای شي وطن په هوسایي کې، د وطن په آبادۍ کې دا خپله سهم شي ودم افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي. دا څه علت ده؟ دا علت ده چې په یو فامیل کې 15 ځوان کوي، په هغه کې 3-4 بیکاره وي. هغه یو کس ته ناست چې هغه تر کله پورې به دا مونږ تمویلوي. نو په نورو ملکو کې 15 کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي، خپل تلاش کوي، هم تعلیم کوي، تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي. نو هغه دا چې اقتصاد جوړوي،
دا چې صنایع او سوداګرۍ وزارت او خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایې څخه کاروبار را پیل کړي، څومره یې زمینه ورته مساعده کړې. د صنایع او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت تجارت ډېرې زیات لاسته راوړنې لري، او په دې زمین کې ډېرو زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي، هغه که غټ تجارت پیل کوي یا هم له کوچنیو نه شروع کوي یا هم هغه فامیلونه سره تجارتونه شروع کوي، د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې دي. جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر 100 روپیو 100 افغانیو پورې راکوز کړی دی. ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي د هغې هغه کومې لارې سي دي، د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړې دي. او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي، په ډېر یو کم محدود پیسو یې هم دوی شروع کوي سي. ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره مونږ میټینګونه درلودل، کانفرنسونه مونږ سره درلودل، چې په هغې په اړه مونږ ورسره وغږېدو. تاجر چې مونږ ته راځي تجارت نوی پیل کوي، د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوي سي، هغوی مونږ ته ډاډګیرنه راکړي.
آزاد رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د آزادۍ رادیو نه اورم او دوستان د ټول وري.
قدرمنو دوستانو، اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر، هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
او دا هم ترې پوښتم چې څنګه تاسې لوی تجار شوې.
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کی.
او خزی سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان، خې جوړ په خیر صحت خده؟
خیر یو سی، اجازه دې څو خبرې در سره وکم؟
ولی نه مهرباني کاکا جان، راځه دلته کینه څنګه تمه
کور دې آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو به د غلام جان ماما زوی نه هستی، چیرم را تاشنا و ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې خفه نه شې صاحب.
نه ولی به خفه شم؟ هو خدای بخله، غلام جان زما پلار و. تاسې څوک؟
زه میرزا شاه کاکا دی. ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا، څنګه یې؟ پلار مې ستاسې کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه، ښه یم، فضل دی خدای دی مونږ چې له کلي راوتو ته ډېر وړوکی وې. رښتیا پلار دی خدای وبخښه، خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا پلار می ډیر ناروغ شو، وضعیت مو ډیر خراب و. ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله هم د کور مسولیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. په هوی کې کاکا جرابې می خرڅولې.
هو زه ټول همداسې حالت تیر کړو. ها او شکر لوی تجاری.
هو کاکا جانه، نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم او دا کار می هم وکړ. د بانک می قرضه واخیستله، له پاکستان څخه می ځینې کالي مالی راوړل او دلته می خرڅول. بیا می له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان می دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډیر ښه زویه، خدای دې نور هم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه می شروع کړې ده.
هو زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.